سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاینی حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بینټ د پنجشنبې په ماښام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تراګر او هغوی په دې تعقیبوو او هغوی به د دغه کار توان ورکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلي دي 14.9 میلیونه ته رسېدلي. په اعلامیه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند له لوري 10,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږل کیږي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن د غنمو په ویش کې د عدالت د نه رعایتېدو په اړه شکایت کوي.
کوم که هر جان شو کوم کنه کوي دا ټول شخصي جوابو ته د ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
د راپورونو په اساس د طالبانو په مشرانو کې د نجونو د زده کړو په اړه باندې مخالف نظریات زیات شوي دي. په دې اړه مو له یو شنان سره خبرې کړي.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا او د نړیوالې ټولنې دپاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده.
په کندوز کې کښتونه له وچکالیو سره مخ دي او اوبه نشته.
سږکال اوبه ډېرې کمې دي، د حقین له مشکلاتو سره مخ دي. کم کښتونه چې اوبو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً اوبه نشته، لکه اوس دا پختک دي، د پختې وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو اوبه نشته.
در ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستی جوړی کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لانجمنې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلی دی. دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولدکې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکي افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستې جوړې کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکامه شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1893 میلادي کال برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلې وه د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره تنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تما کېږي چې له هند څخه 10000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. لدې اندازې غنمو تر اوسه 11000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم ښه هرجان شو کومکونه کوي دا ټول شخصي جوګو ته دی او ملکان شو کوم شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوسمهال کابو 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خواږیست. سره لدی چې لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوونځي لا نه دی پرانستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو ده. د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخکې کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریز عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ور به ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر 12 پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله ښیي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. دای د نجونو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیره بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیره بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب وته ځي، په ټول افغانستان کې 2000 ښځینه ښوونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، ښوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم اوس د نجونو د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کېږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سخت دریز طالبان بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له 10 کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نوري مخالف دي. عصمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنانده او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په پیل کې داسې ویلي:
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا، د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه، افغانستان د باندې، په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زمونږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر اخوان په شمول، د حقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنګي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمی یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز العمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز العمل تر ورستی کېدلو وروسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت تازه د خپلې هغې شورا په طرز العمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثرو پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هرکلای کړی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼو نورو افغان سیاسونو پرې تبصرې او د هرکلی پیغامونه خبر کړي و. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوي دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
اوس په هم مایک اجملان ته اوس پاره څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملان دیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. د کندوز یو شمیر کاروانګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي په تیر ژمي د واورې د کم اورخ لامل سکال په سندونو کې وب کمی شوې دي. د کندوز چارواکي د غستونز ته په پام ل کاروانګر غواړي چې د اوبو سم ویش ته پام زیات کړي. دوی همدارنګ ټینګار کوي چې کاروانګر دې هغه فصلونه وکړي چې کمی وب غواړي.
د دې ولایت یو شمیر کاروانګر لاړونه حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو په روان کال کې کاروانګر د اوبو له کمښت سره مخامخ نشي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر سیف الدین په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرانو ته باید د هغو نباتاتو تخمونه ورکړل شي چې کمو اوبو ته اړتیا ولري او په بازار کې هم ښه نرخ ولري. او پر دې سربیره باید د کندوز، تخار او بغلان ترمنځ د حقابې ستونزې ته رسیدنه وشي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
د چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر محمد اسماعیل هم ورته خبره کوي.
اوبو غواړو چې دغه خوار ملت، دا مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاون سي. او کدی د تخار خلک د مونږ د کندوز له خلکو سره اتفاق او وروري وکړي نشاله د کندوز خلک هم نه خواریږي له اوبو نه نه کمبود کیږي.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس هم د اوبو کمښت د کروندګرو پر وړاندې جدي ګواښ بولي او زیاتوي که پر وخت کروندو ته اوبه ونه رسیږي نو سږ کال به د غلو دانو حاصلات کم رنګ وي.
سږکال اوبه ډېرې کمې دي، د حقین له مشکلاتو سره مخ دي. اوس فعلاً د حقین له ستونزو سره مخ دي. کم کښتونه چې اوبو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً اوبه نشته. لکه اوس دا پختک دي، د پختې وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړي خو اوبه نشته. دغه کمبوتي د اوبو زراعت باندې بیخي زیات تاثیر لري او د حقینو ته غټ تاوان راوي.
په ورته مهال کې په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیات کموالی نه دی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. نوموړي اداره په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادي راډیو ته وویل
اوبو د کمبود وجه یو دلیل دا ده چې تغییر د اقلیم د جهان فعلا تغییر خوړلی ده. نو یو دلیل دا ده چې د پژې په موسم کې چې د واورې په ځای بارانونه کېږي هغه بارانونه مونږ کنټرول نه لرو، هغه اوبه زموږ ضایع دي او هغه مونږ نه تیریږي. نو دا وجه ده چې زمونږ اوبه په وخت مصرفیږي او په دې وخت کې زمونږ د کمبود د اوبو سره مخامخ کېږو.
د نموړي په خبره د باران اوبه زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه له کروندګرو غوښتنه کوي چې د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کندوز د اوبو د ویش په برخه کې د تخار او بغلان پایناب دی، خو کله چې د اقلیم بدلون له امله د سیندونو د اوبو کچه کې کموالی راځي نو د تخار او بغلان کروندګر ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندوز کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي.
د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکي وایي چې وروستیو کلونو کې د جګړو او همدارنګ د پرله پسې وچکالیو له کبله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او مرستندویه موساد ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یا د بیا وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکي تراب خان ازادۍ راډیو ته وویل حکومت او مؤسسات دي د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خوله د کور ته دا ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خوچ کولی ده ډیر زیاته اوبه کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکالۍ سره خلک وجزان د فصلونه نشته چې دغه سره ورته کومک وي د موسسوی طرفه هر نګوته خلک ضرورت لري.
د احمد خیلو د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاکو اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیلو د کلي اوسیدونکی نورولی وایي 1500 کورونه دي او کوهي نه دي اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را ده تقریبا 1500 کوره به دی کوهي نه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی. ما څرته 1500 کوره دي یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دي کنه دې منځکو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دي تند نه خلکو نه مرشول دا ومن تکالاس دی لکه وټل دنیونه روړای دخې خورا ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسوالۍ او بلوچستانکه حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخ کته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کېږي پښو چې بې ځای روان دي. قرضي وخت مو غدي رزي کړی دي چار نه دي خسته اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چار نه دي خسته نن اسلامي امارات غړای د پښون غرزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترډه ورسره کو بو دي مخته دیوالونه وای نن سبا غشې نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځکه شان دي نجران دشتانه برکونه شتانه خشتانه باد ست پوي شو بيد مقتدا منظم شي.
بلدور ته د پکتیا چارواکي وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته کولای شو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترې ونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي، ان شاء الله ستونزه به حل شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالیو له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ تراغلی سوې په دې خبرونه کې راخلو.
زین الاحمد هلمند ولایت د بابا جو ولسوالی یم. نو زما دغه د طالبانو څخه د خواهش او هیله ده د کوم مرسته چې راځي دغه باید وغه اړمنو کسان ته وویشل شي. دغه مړه مړه کسان ته ورسېږي منګر مسکینان ته نه وکړي.
سلامونه او نیکې هیلې. عظیم خان همت له ننګرهار څخه پیغام پرېدم. زما د اوسنی حکومت یا اسلامی امارت څخه غوښتنه او هیله دا ده چې دوی څرنګه په مخکې په جدي توګه پریکړه کړې وه چې پاکستانۍ کلدار یا نور بهرنۍ کرنسۍ د پیر او پلور لپاره په هیواد کې په مطلق ډول بند اعلان شوی وي. متاسفانه اوس هم د ننګرهار په ګڼو سیمو کې په لویو معاملو کې اوس هم بهرنۍ پاکستانۍ یا نورې پاکستانۍ کلدارې په لویو معاملو کې تبادله او لاس په لاس کېږي. نو
یو پیغام لرم چې ما په دستورګو لیدلو حال دی چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راغلي او د روژې په میاشت کې یو سل کورو ته توضیع شوله چې هغه پخوا کارتونه درلودل. نور د هغه نه وروسته د امارت اسلامي له خوا نه داسې موټرې بارېدل خوګیانو طرف ته لاړله او د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کېدل چې هغوی دلته ثبت نه وه. نو هیله کوم چې دا کوم کومکونه راځي عادلانه تقسیم شي، خلکو ته وویشل شي چې خلک ډېر مشکلات لري، یو وچکالي ده او د خلکو ستونزه زیات دي. نو په دې برخه کې عدالت باید وشي، داسې ونشي چې هر یو د خپلو دوستانو خپلوانو واسطې والا ته ورکړل شي او مستحق خلکو ته ورنه کړل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422 11 24 201. شميره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیسته. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سرو مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 9 مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرایلي چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرایلیان د چړو په ګزارونو وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. اسرایلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیه له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلی دي 14.9 میلیونه ته رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبرسس په حواله راغلی چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 9 میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کور دننه هم تر اوسه د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې دې ډلې د مشرانو د ځینو فرمانونو پرته کومه داسې مرجع نه ده رامنځته شوې چې پکې د قوانینو په تدوین او همدارنګه تصویب کار او بحث وشي. په پیل کې طالب چارواکو ویلي وو چې د خپل حکومت چارې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون په چوکاټ کې د ځینو مادو په لغوه کولو مخکې وړي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل کېږي چې طالبان د هغه وخت اساسي قانون ته هم ژمن نه دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت یو لړ څرګندې غوښتنې کړي چې وایي د ملي کېدو په صورت کې به یې دا حکومت نړیوال مشروعیت ومومي. په کور دننه او بهر هم افغان سیاستوال ځینې انتخابات، ځینې لویه جرګه او ځینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نورې لارې چارې وړاندیز کوي چې دوی په باور مشروعیت ته د رسیدو لارې دي. طالبان خپله بیا د خپل نظام د مشروعیت لپاره نور دلایل وړاندې کوي. دې ډلې تازه د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې یا جرګې د جوړېدو خبره هم کړې ده چې پکې به د نظام پر ځینو مهمو پالیسیو بحث کیږي. د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه کې د طالبانو د حکومت په کورنۍ او نړیوال مشروعیت او د دې لپاره د روانو هڅو په اړه بحث کوو.
په خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، همدارنګه د حقوقي چارو شنونکي او متخصص عبدالستار سعادت، د کابل د پوهنتون د سیاسي او علومو د پونزي استاد پوهان ودیر صافه، او د خبرونې په جریان کې به هڅه وکړو چې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره مو هم تماس ټینګ شي او هغه مرسره په خبرونه کې یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي ستار سعادت څخه را پیل کړم. سعادت صاحب، لومړی خو ستړی مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. د یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره وینئ؟ اوایا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپله دلته په رسنیو کې یو څه نادرکه ده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپلې چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې ونیمه پرېکړه پرې کیږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه باید هغې کې بحث وشي، تصویب شي. د پخواني پاچا د قوانینو خبره شوې، اندما بحث اوس د شته قوانینو په اړه دی. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د قانون خبره هم شوې وه، څومره دغه دستي عملي کیږي؟ یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي وینئ په نظام کې دننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کیږي، او خود نظامونو هغه حقوقي او نارمل بدلون دی، په هغه کې دغه مسایل ډېر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کیږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني که نه. تېر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو هغه عدلیې وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، او د هغه وخت د اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. میخوای یو دلیل دا و چې تېر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هېڅ نظام نه و، هېڅ سیستم نه و. دوی راغلل هغه وخت کې یو دولت تاسیس کړ چې په هغه وخت کې نسبتا ډېر ښه و، خلکو استقبال وکړ. دا ځل چې د طالبانو واکمني راغله، دوی سره دې چې کرپټ و، فاسد به و، اما د سیستم له مخې دوی ډېر زیات یو غټ دولت راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام یې درلوده، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعاً په فکری لحاظ دغو برخو سره مشکلات درلودل. یو هغه د قوانینو بحث دی. مثلا دا اوس تاسې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون مطرح که تېر ځل هم دوی هغه د یو اساس په توګه منلی و، مګر دا ځل یو واضح مرجع دا خبره ونه کړله. او هغه خو داسې نه کیږي چې موږ وایو د ظاهر شاه قانون نافذ دی، اساسي قانون دی، او ځینو مواردو په استثناء هغه نافذ دی. نه، هغه موارد باید مشخص شي. هلته د فشار فصل دی، هلته هغه وخت کې مقننه قوه وه، یعنی پارلمان شاه درلوده، عملا دیارلس سوه څلویښتم کال اساسي قانون دی. نو کوم موارد استثناء شي؟ خو بیا مور قانون د هغه اساسي اصول دي، هغه تر اوسه پورې نه ده واضح. کله چې هغه نه واضح کیږي، بیا د فرعي قوانینو مشکل خپله رامنځته کیږي. موږ دا اوس د قوانینو له مخې په خلا کې یو، او کله چې د نظامونو راپرزیږي دوه نظریې دي. دلته یوه نظریه دا ده چې که چېرته نوی نظام رسما فرمان نه صادروي، نو دا ټول قوانین د پخوا په څیر مرجع الاجرا دي. یعنی دا قوانین څه اجازه کوډ دی، څه مدني قوانین دي، څه تجارتي دي، څه فامیلي مختلف اره برخه وي، دا نافذ دي. یوه نظریه دا ده چې نه، کله چې عدم د موافقت د راپرزیدلو په حد کې د حکومت کوونکو وي، نو دا اوتومات د هغه پخوانیو توشیح کوونکو چا چې قوانین لاسلیک کړي، د هغوی راپرزیدو سره د حقوقي نظام له منځه تلی. اوس اسلامي امارت تر اوسه پورې خپل واضح دریځ په دې کې نه دی ښودلی. زه کله مثلا وینم چې د رسنیو په قانون باندې استناد کیږي، په سکتوري وزارتونو کې د مخابراتو نورو برخو باندې استناد کیږي، اما د جزا کوډ چې هغه د دولت د انحصار مسله ده، چې هغه د دولتونو د اقتدار او د صلاحیت د اعمال داس ټول په جنایي سیاست کې کیږي. سیاسي جزا قانون دی، اجازه کوډ د اوس مریول اجرا نه دی، طبعا هغه تعدیل ته ضرورت لري. نو موږ هم هغه چې رسنۍ دي هغه د پوهانو برخه هم په دې باندې ډېر زیات نه پوهېږو، په نظریاتي لحاظ پوهېږو، اما په عمل کې موږ هم نه شو ویلی چې اوس دا نافذ دي که نه دي. او هر څومره زر چې موږ د دې ابهام نه ووزو هماغومره مدافعه ده، ځکه د عدالت بحث د نظامونو د خدماتو په اندازه مهم دی، د امنیت په اندازه مهم دی، ځکه ټولو سره تړاو لري. دا اوس قاضیان مشکل لري، دا اوس د کار ډېر زیات قوي تراکم رامنځته شوی دی، او دوی په محاکمو کې د یو قاضي تر څنګ مثال یو کس د مفتي په نامه کښېنوي چې هغه د حقوقي لحاظه یو عالم مشکل لري. هغه کسان هر څه چې ویل د فتوا په توګه د نظرې په توګه هغه په محاکمو کې د حکمونو منابعو په توګه استعمالیږي، دا په جزا حقوقو کې بیخي د عادلانه محاکمې هغه اصل ننګوي. نو موږ په دې برخه کې مشکلات لرو، خدای دې وکړي چې نظام در ورته متوجه شي او دا نقصه حل کړي.
استاد ته باور شو صافی صاحب را سره دی، ستړی مشي استاد. تاسو نه به واورو چې تاسو ورته پوښتنه په یو بل شکل وکم، دستی په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت حاکم شوی دی، خو دغه حقوقي او قانوني جوړښتونه لکه مخکې چې سعادت صاحب مرته اشاره وکړه، لامپ کې تشیشته خلاویشته، له حقوقي پلوه دغه وسنی نظام کې څه فکر کوئ چې کومې برخې دي چې رسیدګي باید ورته وشي؟
دا څه وایم چې د یو لحاظ نه یو داخلی باس دی، داخلی په ملي سویه دی، دولت باس دی چې دا مشروعیت لري که نه لري، یا قوانین پکې څنګه عملي کېږي، او یو د بین المللي نقطې نظر نه چې د نړۍ کې څه موقف لري او څنګه دی ظاهرېدلی شي. هغه څه چې سعادت صاحب وویلې بالکل صحیح تشریح وکړه، هغه کې خلا شته د دننه خوانه، یعنی کوم قانون تر اوسه پورې دوی حتی د امیرالمؤمنین د خوا نه دی صدر شوی یا تایید شوی چې دا قانون دی او دا به پلی شي، او یا مخکې د هغې نه چې هغوی دا اعلانونه وکړي هغه مراحل چې دوی باید د خپل په نظام په اساس نظام د پیاوړتیا دپاره چې د هغه د لارې نه سم خدمت ټولنې ته وکړي هغه چا نه دی پیشنهاد کړی. او منتها ډیر قوت چې اچول شوی دی په مذهبي او شرعي خوا باندې اتکال لري چې هغه همیشه جدیت تطبیق او اسلامي رویه د نقطې نظر مسایلو ته کتل دي، او یو د نړیوالو حقوقو د نقطې نظره دی چې د هغه نقطې نظره مقدري اصل دي چې یو دولت مستقل وي او د نفوس دپاره د دوی د ژوندانه شرایط ټول مهیا وي او په امنیت کې ژوند وکړي، او بلکه کومه خارجي حمله کېږي دوی د حاکمیت نه خپل دفاع کولی وشي. که داسې دولت وي دا مستقل دولت دی او مشروع دولت دی او خلک په مقابل کې نه دي راپاڅېدلي، یا امنیت دوی تعمیرولی شي یا خلک په کار ګمارلی شي، هغه شرایط پوره دي. مگر کدا وایي چې نړیواله ټولنه د نوعیت د حکومتونو د نقطې نظره غواړي چې په نوعیت د حکومت پوه شي، هغه تر اوسه پورې مجهوله ده او
پوهان صاحب زه غواړم یوه پوښتنه وکړم. ځینې نړیوال کنوانسینونه شته دی چې هغې ته حکومتونو بڼه که هر څه وي او هغه که نظامونو بڼه هر څه وي، ژمنتیا د نړیوالې ټولنې د نړیوالو اصولو له مخې د هیوادونو په ژمنتیا باندې ټینګار کیږي. دغه نړیوال تړونونه هغه که د بشري حقونو په برخه کې دي، د بندیانو سره د چلند په برخه کې دي، په ګڼو نورو اړخونو کې دي، دا څومره اغېز لري د نړیوال مشروعیت باندې؟
او همدا خبره ده چې موږ وایو چون نړیوال سوویت باندې دوی خپل شرایط پوره کړي، که غواړي چې مشروعیت ځان ته کسب کړي نړیوالې ټولنې نه هم همدا کنوانسیونونه که اعلامیه د جهاني د حقوق بشر ده، که بین المللي بشر دوستانه حقوق دي چې حقیقت کې په جنګونو کې او په ګیرودارو کې دا مطرح کېږي، زندانیانو سره رویه، اطفال سره رویه، د ښځو سره رویه، حیثیت د زندانیانو د دوی احوال نه فامیلونه خبرول، دا خبرې شرط د دې دي چې که دا یې ټول عملي کړي نو بیا نړیواله ټولنه په دې کې کوم سکوت نه راولي چې موږ یې په رسمیت نه پېژنو، او یا همدغه دلایل ورته مخکې کولی نه شي چې تاسې دغه مسایل نه دي مراد کړي. او د داخل کې هم دې کې شک نشته دی چې اوس خلک هم خپل حقوق غواړي، د نجونو مکتبونه تړلي دي او هم نه دولسمه پورې، هم هغوی همیشه کله مظاهره کوي، کله نمایندګانو سره خبرې کوي، کله نړیواله ټولنه دفاع ترې نه کوي. نو ضرورت دا دی چې فکر کوم چې طالبان به هم دې ته اوس وادره شوي او قانع شوي چې یو نظام قایمولو دپاره دا ضرورت دی چې دوی خلک راوغواړي، علاوه پر مذهبي علماو په روحانیونو په مجلس یو ملي مجلس هم باید راشي او خلک دوی هغه اصول د تګلارې په آینده کې د قانوني لحاظه اعلان شي او هغه ومني. پس له هغې نه موږ ویلی شو چې اوتوریا په دې باندې غور کولی شي او شاید چې موافقه وکړي چې دوی مشروعیت ملي سویې باندې هم لري، نو ځکه موږ په رسمیت پېژنو نارمل حکومت او نظام په حیث باندې دوی خپل کارونه مخکې وړای شي.
اصولي صاحب راسره دی، اصولي صاحب د پخواني حکومت په مقننه ځواک یا ولسي جرګه کې اوږده موده غړی پاتې شوی دی، دغه ځای په پخواني نظام کې یا په پخواني حکومت کې په جمهوریت کې یو له هغه ځایونو نه و چې په قوانینو یې بحث کوو، قوانین جوړول، او په تیرو شلو کلونو کې خسته ډیر قوانین له دغه ولسي جرګې سره د لوړو ژورو پاس شول او په افغانستان کې په نافذو قوانینو بدل شول. اصولي صاحب، ظاهرا طالبان ښایي داسې ووایي چې شریعت څرګند شریعت دی او همدغه د موږ قانون دی او په همدې باندې مخې ته ځو، خو دې کې یوه ستونزه داسې ده لکه مثلا همدا اوس چې موږ ګورو په بلخ کې یو ملا صاحب پرېکړه کړې چې تلویزیون نه دي وبخښي، د نجونو ښوونځي دي پرانیستي، په هرات کې د ښځو په وړاندې یا د ښځو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې ستونزې نسبتا هغې ته ډېرې کمې دي چې په کندهار کې دي یا مثلا په کابل کې دي، دغسې ناهماهنګي رامنځته کولی شي. مثلا کیدلی شي چې په یوه محکمه کې که دقیق قوانین ونه وسي، همدغه شرعي قوانین، په یوه محکمه کې یو قاضي یو ډول پرېکړه وکړي، بل قاضي بل ډول پرېکړه وکړي. د تاسو فکر باندې، تاسو په پخواني نظام کې په مقننه ځواک کې وي، د قوانینو یا د یو واحد قانون او یا د لاندې نورو فرعي قوانینو تشه دا مهال تاسو څومره محسوسه کړئ؟
اصلا د یو نظام پیاوړتیا په دې کې ده چې د خپل ولس لپاره دغه د دولت چتر وساتلی شي، او د هغې تر څنګ د دولتدارۍ د چتر د ساتلو تر څنګ د قوانینو تصویب په هغه ډول چې څنګه ولس ورسره خوشحال وي او انساني او اسلامي اصول پکې مراد شوي وي، نو زه فکر کوم چې هغه به نن سبا په افغانستان کې پیاوړی دولت وي. بدبختانه چې تر اوسه پورې نوعیت د نظام نه دی معلوم، په رسمي ډول باندې دوی کوم، لکه څنګه چې سعادت صاحب ورته اشاره وکړه، مور قانون د قوانینو نه دی، یا د فرمان په واسطه یا د علماو د شورا په واسطه یا د لوی جرګې په واسطه نه دی تصویب کړی، او د هغې تر څنګ د شرعي قانون نافذول هم په رسمي ډول په هغه ډول چې څنګه ایجاب کوي اعلان ته نه دی سپارل شوی. لکه څنګه که اعلان ته وسپارل شي نو نوعیت د نظام هم ورسره معلومیږي، چې دغه اوسنی وخت کې زه فکر کوم په اوله مرحله کې دې ته اشد ضرورت دی چې موږ د افغان ولس ته سلویخ میلیون وګړو ته د دوی مسیر معلوم کړو او نویت د نظام ورته اعلان کړي ترڅو افغانان پوه سي چې دوی په سیاسي ژوند د افغانستان کې د مشارکت حق لري که لري د کومو اصولو د مخې. په افغانستان کې په ورځني ژوند کې دوی که ژوند کوي نو د کم قانون او کومو اصولو د مخې، ځکه چې د شرعي قوانینو او مسایلو څخه زموږ وګړي څلوېښت میلیونه موږوال چې الحمدلله مسلمان یو، اما زموږ دغه ځینې حاکم ملایان مولوی صاحبان هم په شرعي اصولو ځینې په حقیقي معنا باندې نه پوهیږي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې هم اسلامي په شرعي قوانینو کې یوه بېسوادي موجوده ده، او هم زموږ د پوهنتونونو په تحصیل یافته خلکو کې همدغه وجه ده چې موږ تر اوسه پورې افغان دولت ته په دې څلوېښتو کلونو کې مسیر نه دی ورکړی. دوهمه خبره، ستاسو سره زه موافق یم، یو مولوی صاحب په خوست کې یو رقم نظر لري او یو بل مولوی صاحب په ننګرهار او بلخ کې شاید بل رقم نظر ولري او په هرات کې شاید په خپل په بل رقم نظر ولري. علت یې زه نه پوهیږم، هغه شاید یا د آیتونه او حدیثو څخه په مختلفو طریقو باندې خپل تفسیر ولري، او یا هم په د ټولنې د وګړو د ژوند د کولو د طریقې په نتیجه کې هماغه ټول موارد ځان ته تفسیر کړي. دا مشکلات شته دي. طالبان اوس د یوې مدرسې حاکمان نه دي، د یو دولت حاکمان دي. دوی که شپېته زره دي که اویا زره که یو لک دي، مګر نن دوی د افغانستان د وګړو د څلوېښت میلیونه نفوس لپاره په حاکمیت کې قرار لري او دوی ته د دولت د چتر د جوړولو مسؤلیت لري.
ډېره زیاته مننه. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. سعادت صاحب، ما پوښتنه دا د مخکې له پوهان صاحب صافي نه مې وپوښتل، په کور دننه قوانین د نړیوالې ټولنې د ځینو نړیوالو قوانینو د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو د منلو په برخه کې څومره موثریت لري؟ ځکه چې دا سمه ده چې حکومتونه باید ځینو نړیوال تعهدونه ولري، ځینې نړیوالې ژمنې ولري، او په دې کې ښایي داسې ژمنې او تعهدات هم وي چې هغه په کور دننه له شته قوانینو سره تړاو ولري. مثلا تاسو په دې اړه، تاسو د حقوقو د برخې شنونکي، ما مخکې چې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، ښایي چې اوسني واکمن وایي چې د شریعت په رڼا کې موږ واضحه لارې لرو، هماسې چې په یو محکمه کې د قاضي تر څنګ یو مفتي ناست وي او هغه پرېکړه کوي، دغسې په نورو مسایلو کې هم پرېکړې کولای شو. فکر کوي په داسې وخت کې چې ته د نړیوالې ټولنې له یو لړ غوښتنو سره مخې، دې ته اړتیا شته دی چې قوانین ووسی؟ یعنی مقصد مې دا دی چې که د شرعي نظام خبره راځي، نو کېدای شي ځینې خلک استدلال وکړي چې شریعت واضح دی او په دې برخه کې قوانین له څوارلسو کلونو نه شته دی او نورو قوانینو ته اړتیا نشته.
یو خو دا سوال دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې آیا داسې معاهدې لاسلیک کړي دي چې هغه دلته دننه موږ ته الزامات رامنځته کړي؟ یو برخه ده چې موږ مثلا قوانین درلوده څوارلس سوه کاله مخکې د اسلامي اصول له مخې موږ ژوند ته ادامه ورکړي. د اولې پوښتنې په ځواب کې مو باید ووایم چې موږ ډېر داسې کنوانسیونونه لاسلیک کړي چې هغه موږ باید مرضي تعهدات دي، او هغه چې هر دولت راشي هغه یې پر یاد باندې مکلف دی، هغه حتی په خپل ملي قوانینو کې ردوی نشي، هغه ترجیدوی نشي، هغه کور سره خوشحاله کې خفي، غیر له هغه نه خو اخ بیا نړیوال تعهدات دي، هغه نه موږ سرغړونه کوو. بیا موږ د دنیا د دې کل نه وځو، حتی که موږ بین المللي مشروعیت پیدا هم کړو، هغه نه وروسته موږ نړیوال مشروعیت منګیدای شي، په ملګرو ملاتو کې مو غړیتوب لغوه کېدای شي، هغه بیا ډېر زیات نور راواخد لري. مثلا دا اوس د نجونو د مکتب د بندېدو بحث، ځینې خلک چې فکر کوي چې دا یو داخلي مسله، اصل کې موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده په 1945 کال کې، او هلته موږ دغه بیسک هیومن رایټس چې ورته وایي هغه بنیادي او اساسي بشري حقونه، هغه تعلیم حق په هغه کې تشکیل دی، دا موږ یو بین المللي نړیوال تعهد دی. اوس دغه دنیا دومره عکس العمل وښوده، یو دلیل اداره چې موږ خپل دی نړیوال تعهد نه سرغړونه وکړله، دا موږ یو دیواز یو داخلي مسله نه و. یا موږ دې نور کنوانسیونونه لاسلیک کړي لکه پالرمو، لکه مریدا، دا کنوانسیونونه ټول دې موږ په قوانینو کې وسدای شوی دي،
او موږ مکلف په دې باندې یاندې موږ بین مللي نړیوال تعهد دی چې دا به موږ په داخلي حقوق کې نو د اسلامي امارت دا اوس هم په بین مللي مشروعیت کې مشکل لري. داخلي مشروعیت کې ډېر زیات مشکل نشته. دا اوس په ډېرو زیاتو مهمو معیارو له مخې که موږ داخلي مشروعیت منابعو ته راشو د اوسنۍ حکومت تر پخوانیو حکومتونو ډېر زیات مشروعیت لري، اما بین مللي مشروعیت چې دا اوس نشته د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دی. او که دوی دغه مسایلو ته رسیدګي ونه کړي، دا ارزیابي نه کړي او یوازې په دا خبرو باندې، دا نور هم مشکلات ورته پیدا کړي. زه وایم چې باید متخصص مسلکي کسان دوی په دې باندې ورسره مشوره وکړي، دې خبرو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مثلا دا اوس موږ د آی سی سی په برخه کې مشکل لرو، ځکه هغې محکمې په افغانستان کې مداخله تصویب کړې ده او پریکړه کړې ده د آی سی سی محکمې ته دلته د تحقیق وشي. او هغه تحقیق کې که چېرته موږ ننوځو، همکاري ونکړو، دا مسله ورسره سپینه نکړو، حکومت کېدای شي راتلونکي غټو لانجو ته لاړ شي. نو دې مسایلو سره د مسلکي چلند پکار دی. یو پات شو داره چې موږ وایي موږ شرعي هغه لرو، قوانین لرو، دا بس هماغه ته رسیدګي کوو څوارلس سوه کاله مخکې تي و، اوس هماغه اجتهاد ته ضرورت لري. هسې فکر وکړئ چې د افغانستان یوه الوتکه چا وتښتوله، لکه تېر عمارت کې چې یوه الوتکه لندن ته وتښتوله، نو موږ خو څوارلس سوه کاله مخکې تیاره نه درلودله. دا مسایل خو باید د اجتهاد نه مخې حل شي. دا باید نوي علما چې هغه د اجتهاد هغه اوصاف پکې شرایط پوره کړي هغوی باید سي وکړي. مثلا دا اوس فعلاً په کابل کې په افغانستان کې کریپټو خرڅیږي، دغه الکترونیک پیسې کریپټو کرنسی دا اوس عملاً یو سیډیټي په سرای شاهزاده کې او په پولیسرخ کې مارکیټونه لري. خلک دا اوس حوالې ټولې په کریپټو کرنسی باندې کوي. اما موږ کریپټو کرنسی مثال خو په شریعت کې نه لرو، اوس دغه لپاره باید قوانین وي، موږ باید هغه نظم ورکو ورته. نو که هغه د شریعت مسله وي، هغه خو به د زمان ضرورت هغه خو به پکې رفقه ډېر زیات نوي حاد مسایل دي. د ترافیکو قانون، نو موږ د ترافیکو قانون اوس شرعي تر رقم جوړو، نو خو موږ به هغه کې اجتهاد کوو، ځکه مخکې خو موټر نه و، دا خو اوس نوي شیان دي راپیدا کیږي. ډېر موارد داسې دي چې موږ داسې مطلق په دې باندې حکم نشو کولای چې پخوا دلته قوانینو نو موږ هیڅ ته ضرورت نه لرو. من ډېر زیات قوانینو ته ضرورت لرو. موږ خو لا ډېر پرمختللي ملتونه نه یاستو. په امریکا او په انګلستان او په دې ځای کې چې هغوی سیستم کامن لا دی، یعنی ډېر زیات لیکلو قوانینو ته ضرورت نه لري، هغوی په کال کې تر 2000 بیلونو پورې پاسوي، یعنی نوي تقنیني اسناد جوړوي. نو موږ هم حقوقي منظم نظام ته ضرورت لرو. او زه فکر کوم حکومت به ډېر زر دا مسایل احساس کړي، غیر له دې نه بله لاره هم نشته. او دا څنګه چې دا مسایل شریعت سره دومره ټکر کړي چې دا د هضم وړ نه دي، دا مسایل شریعت سره پخلا دي. استثنایی شاید یا دوه درې مورد داسې چې هغه مشکل لري هغه کوم کولای شو موږ هغه حل کړو.
خبرې به وروستۍ له اصولي صاحب سره راټولې کړو. اصولي صاحب، له تاسو نه به واورو، بیا نو خبرونه پای ته رسو. خپل خبرې هم کراته راټولې کړي دي نننی بحث پاره.
مهمه ګڼم چې یو خبره خلکو افغانانو ته واضح ووایم چې په تیر نظام کې د تیر نظام د 2014 کال پورې 40 میلیارد ډالر نړیوالې ټولنې، ناتو او امریکا د افغانستان سره همکاري په مختلفو کنفرانسونو کې اعلان کړی وي او مسؤلیت یې اخیستی و. حتی د عمل همکاریو ځینې انکشافي پروژې هم په افغانستان کې روانې وي. د زور لارې د دولت نیول او یا د غیر قانوني لارې د رئیس جمهور تختیدل چې دولت یې په دې ډول پریښود، لوی خیانت د 40 میلیونه وګړو سره وشو. او دا به تاریخ ووایي چې دا خیانت چا او چا وکړ، ولې وشو چې د نړیوال ټولنې دغه 40 میلیارد ډالر همکاري ټولې لاړې منحل شوې، چې نن هم د میلیاردونو ډالرو قراردادونه منحل کیږي. دوهمه خبره د دوی طالب حکومت فیلی واکمنان که غواړي چې د لسو کلونو لپاره پنځه کلونو لپاره لکه د تیر دولت واکمنان او یا د تیرو جنګونو جنګ سالاران ځانونه ماړه کړي، مځکې پیدا کړي، پیسې پیدا کړي، نو په همدغه منول دې دوام ورکړي لکه څنګه چې اوس دا اته میاشتې روان دي. او که بیا دوی غواړي چې حاکمیت یې تداوم پیدا کړي، افغان ولس ته خدمت وکوي، افغان ولس ته کار وکوي، او افغان ولس ته دولت جوړ کړي، دوی د خپل غېږه ولس ته خلاصه کړي، ولس منلی دولت جوړ
کړي. مننه که اصولي صاحب، متاسفانه وخت را پسې را ختم شو. زه یو بار بیا له اصولي صاحب له تاسو نه چې د افغانستان د پوهنۍ ولسي جرګې غړی کمال نصر اصولي همدارنګه د پوهان صاحب ودیر صافي نه چې د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد دی، او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه او شنونکي عبدالستار سعادت نه مننه کوم چې په دې بحث کې مراسره برخه واخیستله. تر بیا ښې چارې. په څو شېبو کې به اسمانور همکاران درسره وي.